ډیرو درنو او قدر منو اوریدونکو السلام علیکم ز اسمت ساروان او قدر حبیب په دې خبرونه کې هر کله کو د دیارلسوه نیویم لمریز کال په درشل کې یو کال بل تیر شو نو د معمول په شان د تیر شوي کال په لاسته راوړنو ستونزو او په مجموع کې د افغانستان پر ټولو مهمو پیښو چې په دیارلسوه نیویم لمریز کال کې شوي خبر کو کېدای شي په دې توګه له تیرو تیروتنو زده کړه وکړو او د راتلونکي لپاره له دغو تجربو استفاده. هر کال د یو ملت په ژوند کې مهم وي، خو دیارلسوه نیویم لمریز کال د افغانستان لپاره له ډیرو لوړو ژورو ډک کالو. په همدې کال د ولسي جرګې انتخابات وشول، د کابل کانفرنس جوړ شو، د لیسبون کانفرنس او ورپسې څو نور کانفرنسونه جوړ شول چې افغان امنیتي ځواکونو ته د مسؤلیتونو پر سپارلو پکې خبرې او پریکړې وشوې. په همدې کال کې د سولې لپاره لوی ګامونه واخیستل شول، د سولې عالي شورا جوړه شوه، د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي هم په همدې کال کې عملي شوه. له امنیتي نظره په دې کال کې تر نورو کلونو د ملکیانو تلفات زیات ول. افغان او نړیوالو ځواکونو د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد شدید عملیات وکړل چې په امنیتي برخه کې به پرې خبري وکړو. پروګرام په دو برخو ویشو، په اول سات کې پر دغو موضوعاتو چې یاد مو کړې خبري کوو، خو په دوهم سات کې به مو زیات تمرکز په دې وي چې راتلونکی دیارلسوه نیویم کال به څرنګه وي یا څه باید وشي. د اول سات موضوعات هم په درو برخو ویشم، له سیاسي نظره دیارلسوه نیویم څرنګه کالو، بیا به دا کال له امنیتي نظره وڅېړو، او په وروستۍ برخه کې به وګورو چې له اقتصادي نظره څرنګه کالو.
بله آقای ساروان، ما هم به نوبه خود خدمت شنونده عزیز رادیو آزادی و مهمانان ما در استادیوی کابل عرض ادب و احترام دارم. پوهنیار سید احمد نجیب محمود، استاد 15 حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل، انجینیر محمد یونس فکور، کارشناس مسائل سیاسی، اجمل سهیل، کارشناس مسائل اقتصادی و رئیس حزب لیبرال دموکرات افغانستان، در این برنامه زیر آسمان کبود شنونده عزیز دعوت کردیم که در این برنامه مرور بر رویدادهای مهم سال 1389 که به پایان آن نزدیک میشیم و نظر هم به این خواهیم انداخت که سال 1390 از لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی چگونه یک سال برای افغانستان خواهد بود. قسم کمکارم اشاره داشت سال 1389 هجری شمسی فراز و نشیب های زیادی را چی از لحاظ سیاسی، اقتصادی، نظامی بر افغانستان به همراه داشت و می خواهیم که در ادامه برنامه نظر شما شنونده عزیز هم بشنویم که شما چی فکر میکنین، کدام رویدادهای بسیار مهم به نظر شما در افغانستان در سال 1389 رخ داده که میتونه تاثیرگذار باشه در آینده افغانستان. شنونده عزیز، تا دقایق شماره های استدیوهای رادیو آزادی را هم براتون میگیم و همچنان شماره کابل و شماره بین المللی را. حال هم میریم به استدیوی رادیو آزادی در کابل. استاد سید احمد نجیب محمود از 15 حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل و کارشناس مسائل سیاسی را در استدیو کابل داریم، شما را خوش آمدید میگیم. نخست میخواییم آقای محمود که یک درنگ کوتاه بر تحولات مهم سیاسی در افغانستان در طی سال 1389 داشته باشیم و ببینیم که چه تحولات مهم رخ داده که این تحولات میتونه بر آینده سیاست افغانستان و روند سیاسی افغانستان تاثیرگذار باشه.
تشکر. با هر سلام و درود برای تمام شنوندگان و دستاندرکاران رادیوی آزادی. سال 1389 یکی از سالهای پر از خطر و پر از چالش برای مردم افغانستان، زمامداران افغانستان و نیروهای ائتلاف موجود در افغانستان می باشد. البته قسمی که شما قبلا هم یاد کردین، جلسات متعدد در سطح بین المللی دایر شد که جلسات فوکسش بیشتر برای بازسازی سیستم امنیتی افغانستان و ایجاد یک فضای همین پر از صلح و صفا برای مردم افغانستان بود. کنفرانس لیسبون، کنفرانس لندن، کنفرانس امنیتی میونیخ و حتی کنفرانسی که در قزاقستان دایر شد که بیشتر بخش‌های همکاری و امنیتی اروپا در اونجا بحث می‌کردند، جایگاه افغانستان هم محفوظ بود. در کل اینا روی مسائل امنیتی افغانستان جر و بحث کردند. بدون شک تصامیمی که در این کنفرانس‌ها گرفته شد، پیامدهاش برای سال‌های 1390 و 1391 طبعا اثرگذار است. با پیامد از اون ما میبینیم که جرگه مشورتی صلح دایر میشه که گام بسیار جدی برای ایجاد تفاهم و گفتمان بین الافغانی به خصوص میان دولت افغانستان و گروه های آزرده خاطر است تا به یک نحوه نیروهای مخالف با پیام صلح دولت لبای گفته و سلا به زمین گذاشته و یک جا شوند. با می ترتیب به تعقیبش ما ایجادگر شورای صلح همی باشیم که ایجاد شورای صلح خودش گام جدی است تا به یک نحوه الفاظ و کلمات از آلات بالفعل به بالقوه تبدیل شود و به یک نحوه دست اندرکاران صلح افغانستان بتوانند گام های جدی و موثر برای جلب توجه طالبان و سایر گروه های مسلح دولت افغانستان بالا بکنند، که البته گام های مثبت بود که متاسفانه تا حال نتیجه نداشته. اما ما در پهلوی از این مشکلات هم داشتیم، اول جنگ میان طالبان، حزب اسلامی و دولت افغانستان، حملات نیروهای خارجی، البته از جمله موارد جدی است که سال 1389 را تکان داده و باور مییست که میراز به سال 1390 به شکل جدی ترش انتقال خواهد کرد. تلفات ملکی ها هم از آدرس طالبان و هم از آدرس عملات بله. هوایی نیروهای اطلاعات جدی بوده.
استاد ببخشید ویلم دی چه دا بس به پتو برخوی شو امنیتی موضوعات باندې به ورسته خبری وکړو که تاسو اجازه وي. ل انجینر صاحب فکور څخه به پښتو انجینر صاحب استاد په نظر دا کال دیار لسوه نه اتیایم کال ل سیاسی نظر په کوم برخو کې ډیر مهم کال وو. استاد محمود د سولې د مشورتی جرګې یادونه وکړه، د سولې عالی جرګې یادونه وکړه، یا د ولسی جرګې انتخاباتو یادونه وکړه. ستاسو په نظر په دې کال کې نور کوم مهم تحولات وشول؟
تشکر زه تاسو ستاسو هم کارت او دغه کوم ستاسو د محترم ریډو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم او د نوي راتلونکو کال هجری شمسي مبارک وان. خدای
سلامات
تر تیر کال بهتری او خلق خوشحال سی او خپل ارزوګان په لاس راوړي. د بلی خواڅخه ډیر جنجالي کال وو او ډیر پیچ پش کې وسولې. زه داس فکر کوم چې هغه کټګوري بندي به بیا ورسته وکړو. بهرنی پیچ چې پر افغانستان یې تاثیر درلود، خپل په افغانستان کې هغه پیچ اونده سیاسي مسایل زما په فکر دا وی چې په افغانستان کې د سولې مسوریتي جرګې ډیر خبری را ایجاد کړي، بیا د شورا ایجاد، د کابل کانفرنس کا زما یې سوینی خلکو ته ډیر امیدونه پیدا کړل چې د یو شار لاندې د کابل د پروسې اغاز سو. موږ فکر کاوه چې رښتیا هم د نوسازی د پاره د نظام او د اقتصاد او د ټولنیز ژوندانه لکه په کانفرنس په پریکړه کې ټول سی په یوه ټولنه بجمنه وکړي او افغاني حکومت چې هغه ژمنه واخیسته هغه به عملي کړي. د بلې خوا څخه ډیر لوی ستر سیاسي جنجال چې را پیښ سو هغه اصلا باید دا جنجال نه وای، خو انتخابات خو د جنجالونو حل دل دي او زموږ غي په جنجال بدل سو. د ولسی جرګې انتخابات چې هغه تر اوسه دا ناندري را روان دي. په عمومي ست زه داسې فکر کوم دا چې ژوندي یو افغانان هغه چې ژوندي یو خدای دې نور ژوندي لري ډېر راسه مړه سوه، څه ګناه څه بې ګناه، د ژوند دوام لري، یو څه مثبتې پیښې سوي دي. خو په مجموع کې چې باید څه سوي وای په سیاست کې هغه زموږ د چارواکو او مسؤلینو د لاسه څخه بتیسوله او لکه څنګه چې باید عملي سوي وای. ښه حکومتداري، اقتصادي وده، خلکو ته د کار پیدا کول، د نرخونو کنټرول، ښاروالیګانې انتخابي کول، عدالت تامینول، دا هغه فرصتونه و چې څه چې زموږ په واک کې و موږ کوای سوای.
بله.
خو متاسفانه حکومت چې مشري سیاسي په لاس لري یا یې ونه غوښتل یا یې اراده نه وه چې دا کال تر ننه پورې چې دوام لري، یعنی د ناامیدۍ کال وو.
بله.
هغه امکانات چې موږ په لاس کې
زیاته مننه کورودن فکر صاحب. اجمل سهل صاحب تاسو ته امر کلی وایو، ستاسو په نظر په دې کال کې له سیاسي نظره کومې ژمنې چې د افغانستان دولت کړې وې له خپلو خلکو سره یا نړیوالې ټولنې له افغانستان سره کړې وې کومې عملي شوې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم ساسنه په مننه د سلام پوړندې کول سره زه غوړم چې څو اړخونه کې دا مسله سره ول غړم یو خدا چې مهمه خبر ده چې د افغانستان حکومت وشو کولای په تیر کال کې په همدغه کال چې تقریبا یو ورځ دوه ورځې وروسته به د خیر سره پای ته رسیږي وشو کولای چې په خارجي سیاست کې عمده بدلون راوړي چې هغه بدلون دا ده چې ملټی لیټرل ډیپلوماسي یعنې داسې یو ډیپلوماسي چې په څو یا کثیر المحوري باندې وي او پخوا به داسې و چې د افغانستان حکومت خارجي سیاست ته و چې د مشخصو هیوادونو سره به دوی ستراتیژیک اړیکې درلودې یا د ستراتیژیکو تړونونو پر اساس باندې وي او ولې لنیکم ورغه وشو کولای چې په دغه نوې سیاست منسره وړلو سره د گاون هیوادونو سره او ځنی اسلامي ټولنې سره چې په کوم منځني ختیځ کې دي او په خلیج حوزه کې دي وشو کولای خړی کې خراوت منسره وړي. بل مهمه مسله ده چې په دغه کال کې د متحده ایالاتو په ستراتیژي کې بیا کتنه وشو او اومده هغه برخونه یا هغه ټکی چې کېده شو چې د سولې د ثبات راستو د پاره یا په لازم دول باندې ونه شو کولای چې د سیاسي لحاله لکبل افغانستان د لپاره د ستونزې حل کړي نو دغه سیو بیا کتنه شو په دې کې دا مسله مطرح شوله چې د په د سیمه کې اې د پڅنګ چې د پوزي لارې چارې باید ولټول شي باید سیاسي لارې چارې هم ولټول شي همدارنګه بل زما په نظر باندې ډیره مهمه مسله ده چې نړیوال ځواکونه خصوصا متحده ایالاتو د دایمي پایګاو غوښتنه وکړه چې دا په خپل په ذات کې د افغانستان د لپاره د ستراتیژیک لکابله ډیر د اهمیت ورده او افغانستان کولای شي چې د گاونډیو د تیری د لاس او وژغوري و هم درنګ زما پان باندې د افغانستان فعالیت په د ایکو په سازمان کې او هم درنګ زما پان باندې په دغه کم ترانزیتي قرارداد چې د پاکستان سره وشو او بل اخره داسې یو شرایط من سره شي چې افغانستان وشي کول په آزاد شکل باندې د نړیوالو بازارونو ته او نړیوالو مارکیټونو ته لاسرسي پیدا کړي سره د دې چې ځینې خندونه د لارې کې وجود درلود او هم درنګ زما په آن باندې دا چې سره د دینم چې دارته یعنی په کلکه باندې جواب نه ده چې دغه درآمد د سالانه او سرانه چې کیمیا ده دا څو او څومره هغه کړی د خزما په آن باندې دا چې په دې کې زیاتواله راغلی ده خو دې سره سره ځینې ستونزې راولړ شي وي لکه د اداري فساد مسله شو تورم د تشکیلاتي مسله شو هم دغه سي د دولت د مصارف مسله شو چې دا ډیر زیات او چچې وي د سکال باندې او هم درنګ د ماشومان او د مړینې ځینی عوامل مان سره غلې دي او بل داسې عوامل مان سره غلې دي چې د افغانستان د نړیوال ټولنې د توجه د محراق نه لری کړی د امدارنګ نور یعنی داسې د افغانستان د ځینی هیوادونو یا د نړیوال ټولنې د ستراتیژیک مرکز د ثقل کې نور وجود نه لري او په همدې شکل باندې منفی مسل نور د دې چې په خارونو کې اربنایزیشن زیات شوی دی یعنی تراکم د نفوذ زیات شوی دی شته په خپل باندې په جرایمو کې جرایمو کچې پورته کړې دوه امدارنګ د افغانستان په ادارې کې نپوتزم یا دغه خیشخوريګان رامنځته شوی دی او امدارنګ بیوروکراسيګان او باند بازیګان زیات شوی دی او یو عمده پرمختګ چې د نظامی لحاظ موږ درلوده دا چې اگر چې د امریکایان په دې باور دي چې نور طالبانو لیکي دیموبلایزیشن شوی دی یا د ستراتیژیک لحاظ غوی ماته خوړل دی.
بله بسیار زیاد تشکر سهیل صاحب شنونده از رادیو آزادی. امروز در برنامه زیر آسمان کبود مرور بر رویدادهای مهم سال 1389 داریم و همچنان خواهیم دید که با توجه به وقایع و حوادثی که در سال 1389 رخ داده سال 1390 از لحاظ سیاسی امنیتی اقتصادی چگونه یک سال برای افغانستان خواهد بود. خب در صحبت‌های مهمانای ما که شنیدیم در ارتباط با مسائل مهم افغانستان که اینا مختصرا صحبت کردن از جرگه مشورتی صلح گرفته تا انتخابات پارلمانی استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا قرارداد ترانزیت میان افغانستان و پاکستان تمام مسائل است که از مسائل مهم سیاسی اقتصادی امنیتی است که در افغانستان رخ داده. حال میخواییم که مختصرا نظر شما را میمانای ما را در ارتباط به می مسائل به طور کوتاه و مختصر بشنویم که چقدر این مسائل در زندگی عامه مردم تاثیرگذار بوده و چقدر تغییرات را در جامعه افغانستان به شکل از اشکال به میان آورده، امی تحولات، امی اقدامات یا امی کارهایی که صورت گرفته. چی اگر انتخابات ولسی جرگه افغانستان رو ببینیم یا برگزاری جرگه مشورتی صلح رو ببینیم که همه اینا به شکل از اشکال در عرصه سیاسی، حیات سیاسی و به طور طبیعی در حیات عادی و اجتماعی مردم احتمالاً تاثیرگذار بوده. جرگه مشورتی صلح را اگر سرش مقصد داشته باشیم، میخواییم که نظر میمونه ما را بشنویم که تلاش ها در این راستا چقدر موفقانه تا امروز به پیش رفته و شما این را چطور بررسی میکنین؟ آقای محمود، شما اگر در اول لطفا مختصرا در مورد نظرتان بگوین.
طبعا دستاوردهایی که سال 13-89 داشت همیشه منتفی کرد و همیشه به ضریب صفر تقرب داد. بدون شک آغاز شورای سال و تفاهم یکی از گام‌های مثبت است که میتونه به قطع جنگ و خونریزی منتهی شود، و در صورتی که واقعا طالبان افغانی علاقمند به سازش، تفاهم و مذاکره باشه، دولت پیش‌شرط‌هایی را داده که با قبول زوم میتونه روند صلح شتاب ببخشن، و این شتاب باعث میشه که یک بخش عمده از افغانستان از جنگ دست بکشه و ما هم در اون منطقه به تجربه بگیریم. مسئله عمده و اساسی که میشه در سال نو بیشتر به او تکیه کرد، بیشتر چالش های سیاسی و چالش های اقتصادی است. برای این که مشکلات امنیتی در سال 1389 خاتمه پیدا نکرد و این باعث شد که روند سرمایه گذاری، روند استقرار پول در این کشور به عنوان یک بخش از سرمایه که بتونه چرخ اقتصادی این کشور را به حرکت در بیاره تا اندازه زیاد راکت است، چون امنیت اگر نباشه اطمینان و اعتقاد برای سرمایه گذاری هم ضعیف میشه، که یکی از مشکلات اساسی است که باعث بیکاری و باعث ترویج فرهنگ مواد مخدر در کشور خواهد شد. مسئله اساسی چالش های سیاسی است که بیشتر با صلح و با مشکلات داخلی خود دولت تکیه میکنه. از یک طرف ما امیدوار به این هستیم که مذاکرات صلح نتیجه بده و یک بخش از پرابلم های سیاسی حل شود. از طرف دیگر اجماع کلی به این فکر است که در سال 1390 گروه های جدید سر بالا خواهد کردن که بیشتر اینا قبلا عضو از دولت بودن یا در دولت کار میکردن، اما به یک نحو از دولت رانده شدن و اکنون لاقمند به این هستن که به تشکلات سیاسی را پرتن و در روند پلورالیزم سیاسی و کثرت‌گرایی شرکت بکنن، که خودش یک گام مثبت است.
شما منظورتان از کدام گروه هست؟ آیا این گروه هایی هست که جدا از گروه های مخالف مسلح دولت است؟
بله، ببینید مثلا جناب دکتر عبدالله علاقمند به ایست که یک تشکل سیاسی داشته باشه. به می ترتیب باورم ایست که رئیس سابق امنیت ملی هم علاقمند به ایست شاید باشه که یک تشکل سیاسی داشته باشه. به می ترتیب بسیاری از شخصیت های ملی هستند که یا شخصیت های سیاسی هستند یا بعضی از افراد بودن که در دولت کار میکردن، علاقمند به ساختن یک حزب یا حرکت هستند که تا به یک نحو در سالهای بعد برای دستیازی به قدرت بیشتر تلاش بکنن، که فکر میکنم یک مقدار انرژی و تلاش در این بخش بیشتر صورت خواهد گرفت. مشکل اساسی دیگه که تا اندازه زیاد این میراث به سال 1390 هم انتقال خواهد کرد، مشکل پارلمان است. انتخابات پارلمانی ما با سر از مشکلات همراه بود که تا اندازه زیاد در سطح ملی و بین المللی هویت افغانی زیر سوال برد و هنوز هم مشکلاتش در محکمه ویژه حل نشده. بسیاری ها اعتراض دارن که از مجلس رانده خواهد شدن، بسیاری ها باور دارن که به مجلس را پایدار خواهد کردن، که تا اندازه زیاد مقبولیت و مقبولیت مجلس ملی زیر سوال برده و کارهای اساسی تقنینی مسئله بودیجه، مسئله رایدهی برای وزرا به تعویق افتاده. پس اگر این مشکلات دوام پیدا بکنه، پس سال 1390 در بخش پارلمانی ما هم با مشکلات زیاد دست به گریبان خواهد باشه.
برای تشکر یعنی شما در ارتباط به مسائل مربوط به انتخابات ولسی جرگه و خود پارلمان هم نظرتان را گفتین. شنونده را حال نوبت میتیم از اونا بشنویم که چه نظر دارن. شنونده را میخواییم از شما هم بشنویم، نظرتان را با ما شریک بسازین و بگوین که چی رویدادهای در سال 1389 رخ داده که تأثیر از او بر زندگی شما هم بوده و او را تأثیر شده در زندگیتان لمس کردین. شنونده هم روی خط داریم.
الو، سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی بکنید.
زفر سلامون از اروان زدت تا استا همکار تا و بینه کلنگ دوما
سلامت و سه خوشحال و سه
علیک
سلامون از اروان خدمت دارو یو رسم برو چهار سوش لیا خوبون بودا نه.
بله بله.
الو
بله بله، ستاسی خبری او رو میربانی وکید. بله بله
چې په افغانستان
کې امن امان راشي او د افغانستان وګړو شي. بله. چې آیا د 2014 سم کال پورې په څنګه ته خاطر باندې باندې ترش کړای به شي. بله سلامت اوسئ. موږ به کوشش وکړو چې په راتلونکي کال چې 2 ورځې پیل کیږي په دوهم ساعت کې خبري وکړو. پر هله تاسو مننه. بل اوریدونکو له روزن معرفي کې آزادي رادیو.
بفرمایئ.
بله سارو سروان صاحب تاسو ته قادر یو بیت مننه تم سلامونه
سلامت وسه رحماني صاحب
علي رحماني د بغلان ولایت سیدون کای مزمال به نظر دغه دغه کال چې تیر سو دغه کال د افغانانو د پاره شکانو زکه په افغانستان کې هغه جنگ او جګړې چې د ډیر وخت دوام لري هغه په دا تیر کال کې هم همدغه شان دوام یې وکړ او ډیر افغانان کډهار مکا طرفه و د بین ولاړه خو بل اخر افغانان وار څوک چې و او دا رانه وی کال هم د زیات توقع نه کیږي چې په دې رانه وی کال کې به معجزه و چې ځکه په دغه تیر جن کې چې موږ ولیدل حکومت او نړیواله ځواکونه دوا یو داسې عمل ونه کوي چې مقابل لوري داسې یو د ارامش احساس وکړي او داسې وکړي یو عمل باندې لاس پورې کړي چې هغه د سولې باندې منتج شي. دوی نظامي فعالیتونه ډېر تیز کړه او ځینې ډېرې منطقې د طالبان څخه ونیولې. نو را روان کال کې طالبان هم دا خو معلومه خبره ده چې دوی کوشش کوي چې دغه منطقې چې دوی د لاسه ورکړي دي دا بیرته په لاس راوړي. نو طبعا تلفات ملکی او د افغانانو تلفات به زیات شي او دغه را روان کال به هم ډېر د خونړۍ کال د افغانانو دپاره.
مننه شکر رحماني صاحب نظر شما را هم شنیدیم.
بلهمدونکیم لرو چې ګرودي څه پوښتنه لري ځان معرفي کوي آزادي راډیو
مهربانی کنید.
سلام علیکم خدمت شما و آقای عزیز با تمام شنوندگان عزیز رادیو آزادی و مهمانان شما سلام تقدیم میکنم.
کریم
و تندوس هستم از ولایت ایرمان.
خوش آمدید تندوس.
اتمنى بیشتر سال آینده را بر شما و بر شما شما پیش تبریک و
سلامت باشید.
امیدوارم که سال خوشی باشه.
تشکر.
تشکر شما. ما میخواین نظر ما تا ساختمان های دولتی اینا کاملا نو شدن و در وقت نو شدن است و بسیار تحولات بسیار درجهی در اینجا مدرد در سال آینده هم برنی قسم ایلانه کنه و باید خود دست مراغای محموس است که استاد اقتصاد هم است متصفانه در افغانستان باید دیکی یک در کمک و همه اما متصفانه اقتصاد مردم افغانستان خود نشد. ما میخواستم دلیل ازی چرا در حالی که موقعی کشورهای خارجی برای افغانستان زار است یک از ناسا میاد و یک از پیر دلار هم در افغانستان نه اما اقتصاد مردم افغانستان روز به روز ضعیف شده میره. میخواستم همین سبب برای از آقای من سوال کنم.
سلام تشکر سیم مننه بل اوریدون که امروز جان معرفی که آزادی رادیو ده.
سلام علیکم سروان صاحب تامرگور ټول سلامونه وایم.
سلامت اوسئ مننه.
علیکم السلام.
دغه یو څه کې به تاسو کوم یو خدای د شي حق وایي په حق باندې سرګې نه پټو
مولوی صاحب. مولوی صاحب ګوره دی ابلې اونې غونډې داسې نشي ګوره تاسو له مایک نه سو استفاده وکړه. بله سو استفاده مکه وي خپل خبره وکي مهرباني وکي
دا غشي سو ته به هم نه کو بالکل کې غلط خبر وایي په ټول وخت نه به تم راکو ما د خپل خبره پر کوله د يهود علماء حق نه وي لسی د يهود وسکا ترانسوي دی او خراب دي ټول په دا وجه باندې په توراشي به
موضوع په برکه له تر خبري وکي د موضوع په ارتباط لطفا د کال په برکه وست.
متاسفانه تلفن شما قطع است. خب از شنوندگان بله بازم خواهش میکنم که در ارتباط با موضوع برنامه نظر یا سوال خواهم مطرح کنم. مهربانی کنید صاحب بله. رادیو آزادی است. بله بفرمایید.
السلام علیکم. سلام به تمام کارمندان شما و میهمانان عزیز شما.
سلامت باشین. بفرمایید صاحب.
اجمل هستم از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار قریه خواجه کنتی.
خوش آمدید.
سوال ما امی بود که ما فرار سال یعنی 2 سال پیش یک دانه طالب به می قریه ما موجود نبود. همه مصفیده همه گیر رفت به پیش دولت. دولت گفت که شما خود طالب گذاره کنین.
همین مردم بعد از اون گزاره خود سال کسیل هم بستن و دو هم که سال دو دفعه سه دفعه جنگ میشه یه کسی سال سالی بشه کس داده نتونستن منطقه را مکمل طالب گرفته بعد از این دولت مردم چی توقع و چی امید داشته باشه؟
بله. شما چی فکر میکنین چرا طالبا در منطقه شما حاکم شدن؟ بله صاحب اجمل صاحب بخیرم صدای مرا نمیشنم بله. تشکر میکنیم
از شما
یک شنونده دیگه هم روی خط داریم بعد از این شنونده میریم به میمونه و مهربانی کنیم صاحب رادیو آزادی است
رادیو گل که لطفا یا ایتی دکی بخبری کن و علیکم السلام
بله
مهربانی
شمشاد عمر سنگ ننگرهار
کا مهربانی کوی شمشاد صاحب
الله سلام علیکم تاسو ته مخترم او وینم کو ته وړاندې
سلامت اوسه مهرباني
زر خدا دې اوس تیر کال خو تیر شو کنه کابل کانفرنس کې تیر شو مشورتي شورا د ټول پکې وښ خو یو مهمه جنبه نه ده ولې تر څو چې د کانفرنسونو شوراګانو په کومه ته عملي جنبه ورنه کړی شي دا څنګه به ټول انداز تیریږي موږ افغانان به منتظر پاتې دې چې عملي جنبه ونه نیسي دا شوراګانی دا کانفرنس نه
د هیڅ نتیجه نه ورکړي. بله بله. تشکر زیات مننه. استاد په بوشتنی به پیل کولم لري اوریدونکو مویل چې وای ترڅو چې فاسد کسان له دولت څخه لري نشي تر هغه د افغانستان مشکلات نه حل کیږي. دا چې پر راتلونکي کال کې څه کیږي دا به په دوهم سات کې په خبري وکړو. لیکن آی په دې کال کې په 1400 اکیم کال کې د فساد سره د مبارزې په برخه کې څومره کارونه شوې دي. سهیل صاحب که تاسو مهرباني وکړئ
زه غواړم مخکې د نشستاسو ته پوښتنه تراشم غواړم د سولې د جرګې په کړه باندې د مشورتي جرګه چې کوم یو په دې اکله باندې خپل نظر څرګند کوم سره د دې نم چې دا یو پرمختګ بلکې یعنی په دې معنی چې ولسمشر وشو کولای په دې اکله باندې ځنی پرمختګونه ترلاسه کړي یا داسې وشي کولای چې په سیاسي لحاظ خپل هغه ایمیج د خلکو مینس کې خکې او مخصوصا د مخالفینو په وړاندې چې ګنې دا د سولې غوښتونکي دي او د غوړي چې افغانستان تاسو سولر شو په هر صورت باندې زپدې باور مې چې هغه خپل په دې مسأله باندې خپويږي چې دغه سي جرګې دغه سي اقدامات کولای شي چې یو د تاکتیکی لحاظه ځنې پرمختګونه مې سره وړي اما ستراتیژیک مسایل په خپل ځای باندې پاتې کیږي په دې معنی چې موږ په دې باندې خپويږو چې د افغانستان کښاله یو ستراتیژیک مسله ده او هغه د ځنې ګوندی هوادونو سره ارتباط لري او تر هغه وخت پورې چې موږ یو سیمایز لار چاره ونه ګورو د افغانستان د کښاله د حل لپاره په یو جانبه شکل باندې یعنی یو تنها د افغانستان د خوانه چې هغه مقابل لوري آماده نه ده چې سولې ته او ثبات او ټیکاو ته مخه کی زه فکر نه کوم چې نتیجه ورکړي زما په ان باور باندې ده چې موږ شو کولای د دې پر ځای باندې د یو مناسب ډیپلوماسي د لار نه چوشو کولای د گاورنمنت او مخصوصا پاکستان ته قناعت ورکو
چې افغانستان فلسه باندې تاسو وایئ چې د سولې د جرګې هلې ځلې به نتیجه وي کامیابی نه وي
زه په دې باور یم کچرته وای سالی کې نیکوسس بهارش پیدا سي کچرته دوی څکړی وای نو باید یو څه ناڅه بدلون خو په دې لار کې راغلی وای خو زه په دې باور یم چې دغه کم کړی چې د طالب په نامه دي کې اسلامي په نامه دي کې د مخالفت په هر نامه باندې دي دغه په حقیقت کې د پاکستان او ځینې د ګوندی هیوادونو د ابزار او د ستراتیژیکو ابزار او د موخو یو برخه ده مون تر هغه پورې چې پاکستان د خپل ستراتیژیکو موختونه رسیدي یا ایران د خپل ستراتیژیکو موختونه رسیدي زه زیات په دې باور نه یم چې وګړو کولای په دغه لارو چارو باندې د افغانستان کښاله حل کو نو پر همدې اساس باندې زما وړاندیز دا چې پراتلونکي کال کې د دغه کښاله د حل لپاره باید ډیپلوماټیک لارې چارې ولټول شي سره د دینم چې ډیره نه وخت شوې ده اوس داسې وخت رسیدل چې نور افغانستان د نړیوالو
خود امی تشکیل شور امی جرګې عالی مشوره جرګې عالی صلح که به سرپرستی برانالدین ربانی است فکر نه که خود از این هم یکی از جریانات و تلاش های سیاسی و دیپلماتیک به خاطر کنار آمدن با مخالفین مسلح دولت افغانستان است چرا که اعضای جرگه قسمی که در جریان هستین به پاکستان و برخی از کشورهای دیگری که به شکل از اشکال در مسئله افغانستان زیدخل هستن سفرهای داشتن و با مقامات زینا و مقامات ارشدشان از نزدیک دیدار و گفتگوهای داشتن
ببین ما به این باور هستم که ما برای ایجاد صلح و ثبات در یک منطقه، البته آن چیزی که از آموزه های جهانی به دست آوردیم این هست که یک پروسه هست برای رسیدن به صلح و یک پروژه هست. آن چیزی که من در خصوص از این جرگه و یا مخصوصا این کمیته که برای از این تشکیل شده تحت قیادت و تحت رهبری آقای ربانی امین هست که این یک پروژه بیش نیست، ورنه مسئله افغانستان که ما به باور هستیم که قضیه افغانستان یک مبحث و یا اپروچ منطقوی هست. شما در جریان هم هستین که برخی از مقامات آمریکایی خصوصا آقای هالبروک یک زمانی به این فکر بود که قضیه افغانستان را نمیتون مجرد از منطقه حل کرد و باید بر کشاله ها و کشمکش های منطقوی پرداخت تا اینکه مسئله افغانستان راه حلش پیدا کرد. من به این باور هستم که تا زمانی که ایالات متحده آمریکا و جامعه جهانی در خصوص مسئله کشمیر راهکار مناسب را به کار نگیره و بالاخره با سیاست های دیتنتی یا ضد تشنج که یا تشنج زدایی که در وجود بیاد تا که این رقابت های تسلیحاتی و بالاخره برخورد های نظامی که تا حد میان پاکستان و هندوستان وجود داره و به نحو از افغانستان برای رسیدن به اون اهداف استفاده صورت میگیره، البته از دو جانب ما فکر نمی کنم که با ایجاد چنین یک شورا بتونیم که راهکار مناسب را دریافت کنیم.
خب در خصوص همین جلگی مشورتی صلح اگر اجازه شما باشه نظر فکور صاحب هم بشنیم. قبلا محمود صاحب در این مورد نظر گفتن. فکور صاحب مختصرا در این مورد نظرتان رو بگوین که باز به سوالای شنونده برگردیم و بازم شنونده ما رو نوبت بدیم که اونا اگر سوال یا نظر داشته باشن.
زه فکر کوم دا د دې سره پیښ سول کله چې کرزی صاحب د انتخاباتو د ریاست جمهوریت ورسته ژمنه وکړه خپل د قسم خړولو په مجلس کې چې زه به د سولې په جهاد کې کار وکم، خو ما ته دا سره معلومیږي چې په د سیاست او حکومتداری کې داسې دی چې هغه عادي ژوند چې دوام لري اغه په حساب کې ناراضي، په حساب کې دا راضي چې چارواکي خپل مخته موخي ایجدي او بیا قضاوت پر دې کېږي چې دا موخي څونه تطبیق سولي او هم پر دې کېږي چې آیا شاته ولاړو که مخته ولاړو. ماته ځکه زه یو خبره بیرته تکراروم چې د دغه د پاره د کابل کنفرانس ډیر اهمیت درلودي چې هم بین الملتونه هم افغانانو په څو ساحو کې ژمنه وکړه، یو د سولې او جګړې په باب یو ویل چې موږ به تلاش دې ته کوو او هغه هم یو داسې حال ته نه کوي چې یوازې به د طالبانو یا مسلح قواو سره سول کوو، بلکې خپل ملي اردو به تقویه کوو، ښارونه به تقویه کوو، بل اقتصادي وده وه او ښه حکومتداري وه. اوس نو د جګړې او سولې په اړخ کې یو تلاش دغه د سولې ملي مشورتي شورا وه چې موږ قضاوت اوس پر دې کوو چې آیا دوی په دې جهت کې څه لاسته راوړنه لري چې حرکت یې کړی دی او که یا شاته تللی دی. خو تر اوسه چې زه وینم هغه عادي جریان دی، رباني ولاړی رباني رالی، خبرې وسوې خبرې خلاصې سولې، ایحت ولاړی ایحت رالی، او ما ته لاته داسې رامعلومیږي چې جګړه شدیده سوله نورم پسې تاسې عادي وینئ. نو رباني ولاړی و رالی کرزی وویل وینه ویل په دې جهت کې هغه څه چې وایي حرکت اول د فکر څخه شروع کیږي، د یو انسان پښه هغه وخت په حرکت راځي چې د یو فکر وکړي چې ځم. اوس نو چې ته د سولې د پاره ستراتیژي لکه په هغه جرګه کې چې ورته وویل او د پالیسۍ چوکاټ نه لري چې شي ورکوم چې شي ځینې غواړم او علتونه د جګړې چې شي دي او څنګه یې لار د حال په لټم دا چې نه یې نو ته چې نقشه د لارې ونه لرې پر کوم خوځې ځکه.
بله اگر از اعضای جرګې صلح امی مسله را بپرسیم که شما استراتیجی یا برنامه ندارین، نو قطعا شاید این مسله را رد کنن و بله. بگویند که خب برنامه هم دارن و استراتیجی.
خیر فکر صاحب که جوریدو پشتنی
یو اوس راځم یو د دوی خبرې دي، یو زما خبرې دي، یو حقیقت دی. حقیقت دا دی چې برنامه نو خو تاسو ته در معلومه یې چې یو تصویب سوی ورکی او هغه باندې ولسم خبرې چې د دغه ځای شروع کوو پر دغه ځای ختموو که نتیجه ورکړه هغه بیا که نتیجه ورکړه خو په کامیابه دي که ورنکړه. اوس نو هغه وخت چې تیر سوی دی په تر هغه وخت را وروسته جګړه شدیده سوې ده او پر دې لا یو ستونزه داسې اضافه سوې ده چې پخوا خو لا ښه به دا وایي چې یو بې طرفه متخصص سیاسي او د منازعاتو د حل یو ډلې یو ستراتیژي جوړه کړې وای چې دا جګړه څنګه لیدای سي پیشنهاد یې کړی وای حکومت منلی وای او بیا اخته سوي وای د دې سره خبره دا وه چې د جګړه ایزه خلک پشکې را شامل سوه چې د جګړې یو اړخ دی او هغو داسې سولو ته لاس پورې کوي چې د دوی منافع پشکې حفظ سي ځکه یې جګړه نوره پسې مغلقه کړه لار د حل یې دا یو اوس بل حساب دا دی چې ما خو څه پیشرفت نه دی لیدلی بې له دې چې رباني ولاړی رباني رالی حت پاکستان ته ولاړی ترکیې بیرته رالی او جګړه هم شدید
شمشاد خبر هم دا وه چې وایي جرګې او کنفرانسونه تر هغو معنا نه لري تر څو چې عملي ګامونه یې واخیسته یو بل اوریدونکي چې ویل چې د فساد په باره کې پوښتنه درلوده سهیل صاحب که هغوی ته ځواب تاسې ووایست چې څومره د افغانستان دولت په دې برخه کې پرمختګ کړی دی البته ژمنې خو یې ډېرې زیاتې کړي دي حتی ولسمشر کرزی چې د دوهم ځل لپاره انتخاب شو او لوړه یې په ځای کوله په هغه وخت کې تر ټولو مهمه وعده همدا وه چې د اداري فساد سره به جدي مبارزه کوي تر څه حده پورې دولت په دې برخه کې لاسته راوړنې لري
لبد مرغ زه باید په دې اړه کې دا وایم چې کوم هغه طریقونه چې باید استفاده شوی وای ګټه پورته شوی تر څو د فساد مخنیوی شوی وای لبد مرغ هغه طریقې په کار وانه چول شي بلکې ما مخکې په خپل خبرو کې دا خبره مطرح کړه چې په سره دې دینم چې موږ ځینې لاسرورنې درلودلې په نور اړخونو کې ولې په بعضې اړخونو کې موږ شدید د ستونزو سره مخامخ شوي عمده خبره دا ده چې په دولت کې اته تاسو ګورئ چې څو ورځې وړاندې د ولسمشر دویم لومړی مرستیال دا خبر وکړه چې نړیواله ټولنه نور د افغانستان سره د مجبوریت پر اساس باندې کومک کوي یعنی د دې نه وروسته هغه زړه خوګی یا هغه شوق علاقه نشته چې د افغانستان سره کومک وکړي دا په دې ښکارندوی ده چې نور د افغانستان حکومت ونشو کولای چې په هغه ژمنې چې کړې وي په هغه کې پرمختګ وکړي برلاسی ترلاسه کړي نو لا دې په څنګ کې ما د نپوټیزم خبره وکړه چې یعنی خیشخوري د افغانستان په حکومت کې د حد نه زیاته شوې ده چې ډېری وخت کې سیاسي مسایل وي که اقتصادي مسایل وي نو دا چې تر څو د وزیر سره اړیکې او رابطه نه لري نشي کولای او ځکه مقرر شي او کومه پروژه اقتصادي تر لاسه کیږي باید د وزیر سره اړیکې ولري تر څو چې په هغه دو طلبه کې برخه واخلي او بلاخره هغه په شکل د اشکال او غټون کې اعلان شي همدارنګه په مسله مې د بیوروکراسي ولري چې لبد مرغه چې اوس کولای د فساد وړاندې باندې کوټلي ګامونه پورته شي دا چې د بیوروکراسي مخنیوي وشي او ساده مبهم قوانين په ساده قوانینو باندې بدل کړي تر څو زمينه مساعده کړي چې د فساد مخنیوي منسر شي بعد مرغه موږ ولیدل چې دغه قوانین لا په خپل ځای باندې پاتې دي هم دغه سی په ځینې مسایلو کې تاسو ګورئ چې یو شخص د عادي امر د اخیستو لپاره لس او شلو پنځو سمزاوې ته ضرورت لري چې هغه په خپل وار سره افتی وخت نیسي همدا رنګ په نور مسله کې فرزند اقتصادي د امنیتی مسله چې د پخپل باندې تاثیرات چې په فساد باندې کچرته په امنیت نیوي په یو ټولنه کې نو د پخپل زمينه د مسایدې چې فساد کچه لوړ شي لبد مرغ دغه اساسي ټکی چې دولت د افغانستان حکومت په تورته مخه کړوي په دې کې پاتې راغلنو پر امدي اساس باندې موږ چې ګورو چې په د فساد په لمنځوړلو کې کوټلي ګامونه نه دي پورته شوی یا په حقیقت کې دا سم چې د افغانستان حکومت اصلا د ته اړین نه دی یا دا په دې معنی چې د لپاره علاقمندی وجود نه لري اراده وجود نه لري چې د فساد په وړاندې باندې ګامونه پورته شي ځکه چې دوی په خپل په فساد کې خکیل دي د لوړ پوړو چارواکي په فساد کې خکیل دي نو پر همدې اساس باندې موږ د څه خاص لاسرولنه د فساد د لمنځوړل لپاره یا د مبارزې د ګراندې کول په برخه کې نه وینم
تشکر سوال صاحب خب استاد محمود میخوایم که نظر شما رو در مورد سوال شنونده ما که از هلمند تماس گرفته بودن و از وضعیت امنیتی فعلا در هلمند تا حد راضی بودن بشنویم که میگن کمک‌های اقتصادی در افغانستان چرا تغییر در زندگی مردم به میان نیاورد البته قسمی که آقای سوهل در مورد فساد اداری صحبت داشتن شاید هم یکی از دلایل عمده‌اش همی باشه
تشکر. البته بحث کمک ها فکر میکنم یکی از مسائل جنجالی است که در حقیقت هم دولت افغانستان هم مردم افغانستان و حتی خود دونر را به تشویش انداخته. میلیاردها دلار که وارد افغانستان شده متاسفانه یک بخش عظیم از این پول ها توسط خود خارجی ها مصرف شده و متاسفانه که این پول ها اکثرا روی تاسیسات کانکریتی و عمرانی مصرف نشده و بیشتر روی مسائل خدماتی و مسائلی که موقتی بوده به کار رفته که میتونه تا اندازه زیاد را همو بحث فساد و عیف و میل شدن پولا و هیکی پولهای کمک شده و کجا مصرف شده ایره دوباره تازه بسازن. مقدار پولهایی که از طریق دولت هم مصرف شده بیشتر دولت خودش هم مقصر نمیدونه، میگه مقدار کم پول ما مصرف کردیم. اما مشکلات مدیریتی در مؤسسات دولتی افغانستان باعث شده که تا اندازه زیاد بسیاری از تخصیص ها جذب نشه و در وقت زمانش به تطبیق پروژه اقدام نشه که تا اندازه زیاد را باعث شده که آن توقع یا آن منظر را که مردم افغانستان از بابت کمک های بلند بالای پولی از جامعه بین المللی داره دیگه به یأس تبدیل شوه. مسئله بعدی مسئله جنگ است. طبعا دولت شاید برنامه های خوبی را در مناطق مختلف افغانستان در ولایت ها در ولسوالی ها داشته باشه، اما مشکل طالب ناهمنی و نقش زورمندان تا اندازه زیاد را باعث شده که دولت جرأت نکنه که در اون منطقه به تطبیق پروژه ها بپردازه. و از طرف دیگه بحث فساد قسمی که قبلا سهیل صاحبم پرداخت یکی از جدی ترین مسائل عاد بحران در افغانستان است. سازمان شفافیت بین المللی افغانستان در صدر کشورهای فاسد قرار داده، به این معنا که اعتماد بالای سیستم اداری افغانستان بسیار زیاد ضعیف شده و نهادهای دولتی افغانستان نه تنها یک بخش بزرگش اینا حالوده به فساد میدانند، ایکی خودش تا اندازه زیاد را تطبیق پروژه ها را محدود میسازه و باعث عیف میل شدن دارایی عامه میگرده و این خود به خود تجسم را در اذهان دونرا ایجاد میکنه که با احتیاط باشین در قبال افغانستان و پولتان را به شکل بدریغ در افغانستان مصرف نکنین. زمانی که اعتماد در میان مردم و در جامعه بین المللی نسبت به سیستم موجود ضعیف شوه یا از بین بره، ما آهسته آهسته کمک ها را از دست میتیم و دولت افغانستان بیشتر در لاک خودش فرو خواهد رفت و یا جمله مشکلات اساسی است که میتونه هم ناامنی را تجدید بکنه و هم اعتماد مردم را تضعیف بکنه و هم باعث خواهد شد که دوستان بین المللی افغانستان با افغانستان خدافیزی بکنن.
بله زیاد مننه. سوال صاحب اقتصاد په برخه کې سید در پروسته یو راپور دی چې وای که د کابل بانک مشکل حل نشي نو نړیواله ټولنه به د افغانستان پر مالی سیستم باندې کاملا اعتماد له لاسه ورکړي. که منفی اړخونه ست ځینې مثبت ګامونه هم پورته شوي دي. استاد په نظر په اقتصادي برخه کې مهم پرمختګونه په دې کال کې څو؟
زما پان باندې څو مسالې دلته دي. یو چې سیمهیزه اړخ رغون غړو دا چې افغانستان وشو کوله په ایکو سازمان کې فعال ونډه واخلي و همدارنګه بیا هم سره دیدم چې د شنهای غونډه چې کې میوده د ډېرې کچې پورې ډېرې حد پورې د یو سیاسي او نظامی سازمان خو په هر صورت باندې بیا د افغانستان برخه خسل په کې ډېر زیات مهم وو او د همګټې د پخوانی روسیې د همګټې هوادونو په دې غونډو کې برخه خسل د خپل ذات باندې ډېر زیات یو عمده پرمختګ وو. همدارنګ سره دیدم چې د لاتروسه پورې دغه قرارداد یا دغه معاهده چې د پاکستان سره د ترانزیت په برخه کې شوې ده کدام لاتروسه پورې پلی شوې نه ده خو په خپل ذات کې دا یو عمده پرمختګ وو. په داخلي چارو کې کرا شو موږ وګورو چې ستونزې لاتروسه پورې سبب دي شوې چې فرار د سرمایه منصره شي، یعنی په نورو هیوادونو کې یا پانګوال داسې دي چې هر وخت کوری هغه یو اکونومیک وویج ورته، یعنی د اقتصادي سفر تر سره کوي، یعنی په دې معنی چې ګوري چې هر وخت کې امنیت وي، هلته قوانین ډیر ساده وي او اړید په پانګوالۍ لپاره لازم امنیت وجود لري، نو دوی بیا هغه وخت کې غوړي پانګوالۍ کوي. لبده مرغه په دغه حصہ کې مونږ ونه شو کولای چې داسې یو اقتصادي امنیت منسره وړو چې هغه تر ډیره برخه پورې د قوانینو پورې اړه لري. نو ام دې کبل وشو چې حتی زمنګ افغانی سرمایه‌گذاران چې کوم یو دي اغوی مخه کړل د خپل سرمایه خپل پنګ بهر ته وستل د بلې خوانه یو بل سیاست ته چې د هغه هیوادونه چې د گزار په حالت کې دي چې د سې نوی دیموکراتیک نظامونه منځ راغلي هغه هیوادونه د سیاسي سیاست اقتصادي پر مخ بیا په نامه د پروټکشنیزم یعنی حمایوي اقتصاد پر مخ پی چې هغه کې داسې چې د خپل داخلي هغه چې وی سرمایه گزاران چې وی بل اخر هغه فابریکا کاران چې وی هغه وړي حمایت کې د نړیوالو یا د نور په وړاندې باندې داسې کې چې لازم پروټکشن کې دی غوي حمایت کې نه په دې معنی چې د خونه سہولتونو ورته برابرې او د بل خونه قوانين ورته ساده کې او د بل خونه دغه د ټکس مسله یا د مالی مسله د نورو خارجي هغه په وړاندې باندې لړۍ ترڅو چې داسې شي چې دی وډو کې خپل بعد مرغه په دې اړه کې جدي ګامونه پورته نشو اما په دې کې ځنې پرمختګونه وسم شوی دی دا په دې معنی ده چې وسم د افغانستان په څنګه یو بل موازی اقتصادي سیستم موجود لري چې هغه خصوصي سکتور ته لوسم ډېرې چارې چې دي د خصوصي سکتور په پلاس کې دي چې هغه په خپل غټ پر مختګ ده همدارنګه چې ځینی دوستان د خبره کې په ډېرې حد کې چې د افغانستان خلک ورس په ورس د فقر خواته زي زه بیا هم زه د نظر سره زیات هغه نه هم هغه غینې زه په دې باور یم چې ورس په ورس یعنی د تیر کال په پرتله باندې دو درې کال په پرتله باندې بیا هم د افغانستان د خلکو هغه پرچیس پاور یا د توان د خرید لوړ شوی ده که مونږ وګورو په ډېرې برخونه کې وس دا سي هغه موږ تر په ګډه کې فرزند کمیونیکیشن په برخه کې د ترانسپورټیشن په برخه کې و هم دارنګ د اطلاعاتو په هغه یعنی ټلویزیون او رادیو غن دا شاند چې واده کړ او بل اخر خلکو تر لاسرسي پیدا کړ یعنی دا یو پرمختګ دی
بله ډېر مننه په دې کال کې د سرو زرو یو کان په تخار کې په ټیکه ورکې شو من فکر صاحب کته سي په امنیتی برخه کې وای شي لامنیتی نظر دا کال څنګه وو نړیوال د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي چې دوی د افغانستان په جنوب کې ډېر پرمختګ کړی دی او د طالبانو د حملو شدت کم کړی دی
بله و در امی سال بود که قوای 3000 قوای تازه نفس ایالات متحده امریکا هم به خاطر اجرای استراتژی جدید امریکا در افغانستان پیاده شد و عملیات شدید در جنوب افغانستان نه تنها در جنوب بلکه در شمال افغانستان هم راه‌اندازی شد و اجمل که از فاریاب تماس گرفته بود شما شنیدین پیامشان گفتن که در ولسوالی قیصار دو سال پیش هیچ گپ نبود اما امروز در ای اکثر ای ولسوالی طالبا کنترول دارن در روشنی
او پین حل که نریوال اتواکون و قمندانان وی چه پا زین و نور ولایتون مثلا در شمال پا کندوز که دوی وی چه پخوا طالبان در زورور ول در کلی ترلاس لاندی ول لیکن وست دستی نده امداز راست در هلمند مخکینی آوریدون که وطن دوست یا دوانه وقت چه اکثر ولسوالی وصل طالبان و تصفیه شویدی میره بانی وکی
زه فکر کوم که په مجموع کې سړی داسې فکر وکړي چې نظام ولاړ دی شارونه مو په لاس کې دي حکومت چپه نسو اردو اخته ده او بینلی ټولنه ژوند دوام لري نو خو یعنی هغه تهدید چې احساسېدی چې د طالبانو جګړه به متوجه کی چې نظام به د ډیرو یا پایه به ولیرځي هغه سي نو وسو تیر کال کې لکه تاسو چې وویل د اوباما دغه پالیسی چې د قواو زیاتول د افغاني خوا تقویه کول او پاینال کې د نظامی فشار په څنګ کې سیاسي معامله مختبیول د نظامی د پکی په افغانی خوا کې کمیت زیات شوی دی ا د دې خپل وایي چې تجهیزات او کیفیت یا پر هغه خوا ولر دی او یا لر شوی دی فرارم پښکې زیات دی د بین المللي قواوې زیات سولې په جنوب غرب کې یو قسم تعداد ځایونه ونیول لکه چې پتروس ویل د طالبانو پیشرفت په ټپه و دراوه یعنی د منځ نه دی وړی او د بلې خوا موږ احساس کوو چې په دې منطقو کې په ټپه درولې دي لکه تاسو چې وویل په شمال او نورو ځایو کې بیا د اضافه شوې دي قندوز به سید ارچی خلاصوې دي مګر تاسو دا پیښې ویني چې نه ډیر نام سوې دي لارم ته خبره ده چې د یوې خوا د بین المللي ټولنې ترمنځ د امنیتي مسایلو کې همغاړیتوب نسته ډیر زور او فشار دی یو مملکت په غاړه دی ام تخنیکي او مالي چې هغه ایالات متحده امریکا دی ملګري سم نور سره ځي خصوصا اروپایان د بلې خوا څخه داخلي ملګري په امنیت کې چې افغاني خوا ده شو حکومت داری د جګړیز عملیات سره موازی او امغاړی نه ده په هغه ځایونو کې چې خلاصیږي لکه پیتریوس چې دې گزارش کې مشاره ورته وکړل چې دغه لاسته راوړنې چې په امنیت کې موږ ته په لاس راغلي دا شکننده دي او د یې علت دا ووایه چې زموږ افغاني خوا او د یوې خوا د پاکستان د سرحداتو څخه مداخلې او د دوی تجزیه ځول د بلې خوا زموږ افغاني پارتنران زموږ د امنیتي عملیاتو سره موازي ښه حکومتداري نه ایجادوي خلک پر ځان نه راټولوي نو دا ټوله د دې سبب سول چې زه په دې باور کوم په مجموع کې نظام او د بین الملي ټولنې و دغته و موجودیت کم زیان د طالبانو جګړه نسی رسولی ولی دا چې پیشرفتونه باید وساتل سي دلته د چې د بین الملي ټولنې د ولسونو او زموږ افغانانو او سلا ورته تنګه سوی ده هغه دا چې نو ولې ولې د ولسوالي شوراګانې
خب در ادامه برنامه بازم در موضوع امی که چطور در ادامه سال در سال 1390 میشه که امی امنیت نسبی که در برخی از مناطق فعلا روی کار شده توسط نیروهای بین المللی قبلا در اون مناطق خصوصا در جنوب و شرق امنیت نبود ای امنیت حفظ شوه صحبت میکنیم شنونده های روی خط داریم بین که از اونا هم بشنویم به سر ساعت نزدیک میشیم باز نوبت به اخبار است پیش از این خبرها را بشنویم چند پیام شنونده را میگیریم باز بحث ما را به اشتراک شما میمانای گرامی ادامه میدیم مهربانی کنید صاحب رادیو آزادی برنامه زیر آسمان که بود
بله مهربانی و علیکم السلام آواز مو ډیر واضح نه ده متاسفانه مهربانی کوئی دقیق صاحب
نماز محترم ملمانو او صفال او اول خدا ته یو خو تاسو در سکه کال کړئ ملکی تلفات ډیر او یو ملکی تلفات دا ښکارم دی وته هر په تاریخ سره سکه کال غوړې کار وخت ته امریکایانو ملکی تلفات کول پاینه وخت طالبانو کول سره هغه درلود مشاهدات درلود یا بوله ټول نه دغه وته ده دغه مترزه کاندیدانو په باره کې دا سکه د مترزه کاندیدان
یعنی ډیر وخت د خپل
دولت ورنک او تاسو وګورئ تقریبا ډیر وخت
تشکر کوم نظر ته گرفتیم
بله متاسفانه د خبرونو وخت نه زیر یو اوریدون کې بلم
شنونده 15 ثانیه وخت دارین بفرمایئ صاحب رادیو آزادی
ځان معرفي کې اونلاین د خبري وکي مهرباني وکي
بله سلام علیکم
و علیکم السلام ولا وخت مو په سلام کې تیر شو لطفا له خبرونو وروسته تلیفون وکي
سروري هستم از ولسوالی کلنګ ولایت بامیان
سروري صاحب متاسفانه سروري صاحب
متاسفانه وخت